کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د افتتاح مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولی دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې به د ترکمنستان او افغانستان د ولسمشرانو ترڅنګ د پاکستان صدراعظم او د هند بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړي. دغه راز د افغانستان د جهادي مشر او پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي هغه څرګندونې به هم واوري چې په هیواد کې روان سیاسي وضعیت او په حکومت کې دننه وروستي اختلافونه د هیواد په ګټه نه بولي. تر هغه د مخه د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه له اجمل انتخاورو.
افغان چارواکي وایي سبب د تاپی پروژې د پرانیستي په مراسمو کې د ترکمنستان او افغان ولسمشرانو سربیره په د پاکستان صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړي سعودي عربستان کې د دې هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره په مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې دي. او د مونتنګرو په پلازمینه کې یو کس د امریکا د سفارت ودانۍ ته لاسي بم وغورځولی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د تاپی پروژې د کار د افتتاح مراسمو کې د ترکمنستان او افغانستان پر ولسمشرانو سربیره به د پاکستان صدراعظم او د هند بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پروژه به د سیمې د هیوادونو له تقابل څخه د یو بل په وړاندې تحمل ته وهڅوي. تاپی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي. دا تاپی د ګازو نل لیکه 1,814 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو نه تیریږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په سعودي عربستان کې دی او چارواکي وایي چې د غلطې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په ځانګړي لیدنه کې پر مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه زاده رډیو ته ویل په دې لیدنه کې دواړو لورو هوکړه کړې چې سعودي عربستان به د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو غواړي چې په افغانستان کې د سولې پروسې سره یوځای شي او له دې لارې خپل اهداف تعقیب کړي.
سعودی عربستان ژمنه وکړه چې دوی به د افغانستان سره د توریزم په وړاندې په مبارزه کې مخصوصا د خارجي توریستانو او هغه توریستانو چې دوی سوری ته غاړه نږدي او د سوری پر ضد عمل کوي له افغان لوري سره خپلو همکاریو ته پراختیا ورکوي او د دې خوا څخه ډاډ ورکوي.
دا خغلی قادر شاه په وینا په دې دوه اړخیزو بحثونو کې د افغانستان څخه د اسلامي هیوادونو د نړیوال پوځي تلاف د ملاتړ پر سرنګوالي هم خبرې شوې دي. افغان امنیتي او دفاعي چارواکي د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو طالب وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د فراه د والي ویان ناصر مهري وایي د دې ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په ګنجاباد او ګراني سیمو کې د عملیاتو او هوایي بمباریو په ترڅ کې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د خغلی مهري په وینا دا په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې تر ټولو شدید عملیات دي چې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلاړي. له سیمې څخه ځینو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې د ګنجاباد په سیمه کې هوایي بمباریو لس ملکیان وژلي خو امنیتي چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. په اوروزګان کې د امنیه قمندانۍ د عملیاتو د لومړي کنډک قمندان زین الله نن بیا ازادي راډیو ته ویل چې د مرکز ترینکوټ په کوټوال سیمه کې تیره شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 12 وسلوال وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې د طالبانو یو مهم قمندان ملا مبصر هم شامل دي. په شمال کې بیا د شاهین کلی اردو چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 2 وسلوال طالبان وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. اخوا د زابل ولایت چارواکو ویلي دي چې د دې ولایت په سیوري ولسوالۍ کې د سړک یو ماین چاودنې 2 ملکیان وژلي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د ننګرهار، لغمان، خوست، غزنی، اروزګان، فراه، هرات، فاریاب، تخار، نیمروز او هلمند ولایتونو کې د تاروسي عملیاتو په ترڅ کې تر 9 زیات وسلوال وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي. د افغان چارواکو دا ادعاوې په خپل واک توګه نه دي تایید شوي. د غزنی او زابل چارواکي بیا وایي چې د غلطه په دوو بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل په دې یک ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په یو پراخ برید کې لږ تر لږه 8 محلي پولیس وژل شوي دي. طالب بیان زبی الله مجاهد پر ټوټر د دې برید مسولیت منلی او ویلي دي وسلوالو دغلته نه سرتیری وژلي او یو تن یې اسیر کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د نورې نړۍ مشران بشري حقونو ته شا کړې او هغوی تورن کړي چې په یو داسې خطرناکه لاره روان دي چې نور دولتونه یې هم تعقیبوي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي سلیل شیټي په هغه کلني رپورټ کې چې نن خپور شوی خبرداری ورکړی چې اوس وخت کې داسې یو سیاسي فضا رامنځته شوی چې دا بیخي روښانه ده چې هیڅوک د بشري حقونو د خوندیتوب ضمانت نشي کولی. دا مونتینګرو په پلازمینه پودګوریسا کې یو کس د امریکا د سفارت ودانې ته له یو لاسي بم غورځولو وروسته ځان وشلې. دا مونتینګرو حکومت دغه پیښه چې تیره نیمه شپه شوې تایید کړې او ویلي دي چې یو ناڅرګند کس چې ګمان کېږي یو لاسي بم یې سفارت ودانې ته غورځولې وروسته په یو شادودونکي وسیلې خپل ځان هم وژلې دی. او په نایجیریا کې د یو ښوونځي شاوخوا شپږوي انجونې زده کوونکي د پوځ لخوا ژغورل شوي دي. دا انجونې څو کاله مخکې پر یو کلي کې د بوکو حرام د اسلام پالې ډلې لخوا پر یو ښوونځي له برید وروسته تختول شوي وي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل تفصیل زموږ پر وړاندې هم کتلای سي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د افتتاح مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش
هستن تعدادی از کشورهای مغرض در منطقه که نمیخواین همچو برنامه های کلان اقتصادی در افغانستان تطبیق شود، طبعا که بر از اونها اجازه نمیتیم.
تکر سوی ده چه ده تاپی پایپلاین با پا اول سومیشتو که ده افغانستان لخوری تیرسی خو پا هلمند که چه ده هیوات پسط هر نامن ولایتی چنگ امکان لر یاد پروژه بیل کمیستنزی بش پرسی. ده هلمند امنیه قماندان پا دیاره داسی دارد ورکوی.
من التا اوس هم امنیتی پوسته و کمربندون من لرو او ده ده پار خاص تشکیلات و خاص تدابیرو تا ضرورت ده چه من غخپل واروان ده ارگانون سر پا تماس کیوی.
د افغانستان جهادي مشر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په هیواد کې روان سیاسي وضعیت او وروستي اختلافونه د هیواد په ګټن نه بولي. شغلی مجددي ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل
خپله مخالفت او دغه حکومت سیاست سره ډېر قانون غلطه ده. نو دا صحیح کار نه ده چې دا خلک پورته کېږي او مخالفت د حکومت د اندازې نه کوي چې وطن خدا نخواه.
دو ونیس پروګرامونه چې د ازادي راډیو او د ماشومانو لپاره د ملګر ملتونو وچی صندوق یا یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کلی د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او دوته را سره پاتې شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هر قیمت چې وي د ټاپي په ګډون د ټولو سترو پروژو د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات کوي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د مخالفو وسلوالو یوه ډله چې د ټاپي پروژې د افتتاح په مراسمو کې د حملې لپاره ګمارل سوې وه له دولت سره یو ځای سوه. په افغانستان کې د دغې سترې پروژې عملي کار د جمعې په ورځ په رسمي ډول پرانستل کېږي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کوم ځانګړي هیواد نوم نه اخلي، خو وایي په افغانستان کې د سترو ملي او اقتصادي پروژو په وړاندې د سیمې زیات شمیر هیوادونه خنډونه جوړوي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ په لویدیز هرات کې د مخالفو وسلوالو یوه ډله چې په وینا یې ګاونډي ایران ورته په افغانستان کې د ټاپي پروژې په افتتاحیه مراسمو د حملې دنده سپارلې وه د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ که څه هم ازادي راډیو ته د سولې له پروسې سره د یو ځای شویو کسانو ادعاوې رد نکړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې اړه به دوی پلټنې وکړي. دی وایي موږ څېړنې پیل کړي، اوس له وخت مخکې ده چې په اړه یې خبرې وشي. که ولیدل شول موږ به یې په اړه نظر څرګند کړو. په سیمه کې ځینې مغرض هیوادونه شته چې نه غواړي په افغانستان کې سترې اقتصادي پروژې پلي شي، خو موږ به چاته اجازه ورنه کړو. خاغلی دانش وویل چې په افغانستان کې د ټاپي په ګډون د ټولو سترو اقتصادي او ملي پروژو د ساتنې په هدف یو لوی امنیتي پلان چمتو شوی او افغان امنیتي ځواکونه به په دې برخه کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. ټاکل شوی چې سبا د جمعې په ورځ په لویدیز هرات ولایت کې د ټاپي پروژې عملي کارونه پیل شي. افغان امنیتي ارګانونو ویلي چې د دغه پروژې د افتتاح لپاره په لویدیز هرات کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولي دي. دا داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې تیره ورځ په هرات کې د وسلوالو یو لس کسیزه ډله چې په دې مراسمو د حملې دنده ورکړل شوې وه د سولې له پروسې سره یو ځای شوه. د دغه ډلې قمندان محمد ایوب علیزي رسنیو ته ویلي چې ایران ورته د مالي او پوځي امکاناتو د برابرولو ترڅنګ په ایران کې دننه پوځي روزنه ورکړې او د بېلابېلو وسلو د کارولو طریقې هم ورښودلې ده. ومو غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو اړیکه مو ځواب نشوه. له دې وړاندې په سلما برېښنا بند هم د حملې د هڅې پړه پر ایران ورچول شوې وه. د یادونه ده چې د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د څرګندونو وروسته ایراني چارواکو په ښکاره غبرګون خود ویل چې ایران به په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون یو شمېر غړي له حکومت د ټولو سترو اقتصادي پروژو د ښه امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. د دې کمیسیون غړي سالی محمد سالی ازادي راډیو ته وویل
هیڅ شک نشته چې د دغسې ملي پروژو تطبیق په افغانستان کې په اوسنی شرایطو کې چې یو طرف ته جنگ روان دی بل طرف ته منطقوي رقابتونه دي، خو بیا هم دولت باید په هر ترتیب چې وي په ټولو امکاناتو په نظر کې نیولو سره باید دغه پروژو امنیت ونیسي چې وکولی شي دغه پروژه په کامیاب ډول سر ته ورسیږي.
ښاغلی سالی ټینګار کوي چې حکومت باید د ملي پروژو په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان چلند ته په پام سره د دې پروژو د امنیت د ټینګښت لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي.
بلخه د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تجربه شي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه د هغوی په لمسون ځینې کورنۍ کړۍ په افغانستان کې د اقتصادي پروژو پر وړاندې خنډونه جوړوي. بریارز ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژه چې په اقتصادي او مانوي لحاظ د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده له دې اړخه د سترو ننګونو سره مخ ده، خو وایي حکومت یې پر وړاندې حساسیتونه درک کړي دي. له ښاغلي ارز سره د ټاپي پروژې پر وړاندې د موجودو ننګونو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
لکه څنګه چې د تیرو څخه ښکاري یقینا د افغانستان د هر اقتصادي پیشرفت په افغانستان کې هم ځینې همسایه هیوادونه نسي زغملی او هم ځین د هغو په لمسون باندې کورنۍ کړي دي چې د دغسې وضع د اخلال دپاره شاید هڅې وکړي. نو د دې څخه دفاع کول هم په لوړه کچه اړین ده، او لکه اشاره چې ورته وشوه شک نشته چې د دې په وړاندې به ځینې توطیه او دسې هڅه وسي.
ارس سب تیر ورځ یو وسلواله ډله لس کسیزه وسلواله ډله په هرات کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی، او دغه ډلې ویلي دي چې د ټاپي پروژې په افتتاحیه مراسمو د حملې لپاره دوی ګمارل شوی او دوی ته ایران وسلې او تجهیزات ورکړي. د دې ترڅنګ عملته پوځي روزنه لیدلې و ورته ویل شوی. لدې وړاندې د سلما په بند باندې چې کومه د حملې هڅه شوی و هغه پړم په ایران باندې ورچول شوی، او دا هر څه وروسته له هغه کې چې په افغان حکومت د اوبو د مهارولو د مدیریت خبره کله وکړه ایرانی چارواکو په زغرده ویل په ښکاره ډول ویل چې دوی به په دې برخه کې به تفاوت پاتې نشي. فکر نه کوي چې ایران غواړي په افغانستان کې دغه ډول ستر پروژو په وړاندې یو ډول خندونه جوړ کړي؟
بله، لکه څنګه چې ما د مخه اشاره ورته وکړه د سلما د بند جوړېدلو ته په مخنیوي کې هم ډېرې هلې ځلې ایران وکړلې، او وروسته تر هغه چې جوړ شوم 2003 داسې امکانات رامنځته شول چې یو لوی وانۍ رامنځته کړي. اوس هم د ټاپي پروژه که څه هم د ځینو همسایګانو یعنی لکه پاکستان او هندوستان چون په دې پروژه کې په خپل ګډون سره ظاهرا د هغو داسې د احتمالا هغه به د دې مخالفت ونه لري، خو په داسې نور هیوادونه دغه جملې څخه ایران او ځینې کورنۍ کړي چې د دوی په لمسون باندې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو دورانولو هڅه کوي.
عارف صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ایران به خامخا هڅه کوي چې د دې پروژې په وړاندې خنډونه جوړ کړي، که څه هم پاکستان او هندوستان په دې پروژه کې دخیل دي او د دې پروژې په وړاندې به خنډونه جوړ نه کړي. په داخل کې وسلوالو طالبانو هم ډاډ ورکړی دی چې د دې پروژې د ساتنې په برخه کې به دوی همکاري کوي. اوس افغان حکومت باید څه وکړي، خصوصا د امنیت د ساتنې په برخه کې، یعنی کوم اقدامات باید په لاره واچي؟
مخکم افغان حکومت د نور ستر پروژو د جوړولو او بیا د هغه د ساتنې په موخه باندې ځینې تدابیر نیولي دي، خاصې امنیتي قطعې رامنځته کړې دي. د ټاپي پروژو دپاره هم دا داسې نه ده چې آنی رامنځته شوه، د دې دپاره پلانونه طرحه شوي چې ځینې هم عملي شوي چې دا که د امنیت په برخه کې ده او که د انکشاف او پرمختیا او یا د کارونو مخته وړلو په هکله ده، ټول خواوې سنجول شوي چې انشاءالله په اطمینان باندې به دا پروژه په قاطعانه شکل ترسره کېږي او د افغانستان څخه به دا مملکت تیریږي.
د امنیتي چارو کارپو باري عرض و چې د ټاپي پروژې پر وړاندې د امنیتي خنډونو په اړه خبرې کولې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هم تر ډیره د همدې پروژې په اړه راپورونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې د ترکمنستان او افغانستان له وزیرانو ترڅنګ به د پاکستان صدر اعظم او د هند بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
افغان حکومت وایي هرات به د جمعې په ورځ د ټاپي پروژې د پرانستې په مناسبت د غړیو هیوادونو د لوړ پوړي چارواکو کوربوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامر ستمنا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغه پرانستې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی. هغه وایي تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم، د هند د بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان صدر اعظم، د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران به په دغه غونډه کې ګډون کوي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدول کیږي. د ټاپي د پروژې نلیکه 1314 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان په خاوره د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایت له جنو سیمو څخه تیریږي. د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت وایي له دغې نلیکې په کافي اندازه ګاز پیری او دغه هیواد پاکستان او هند ته د ګازو د ترانزیت له درکه هر کال شاوخوا 500 میلیونه ډالر هم ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د خصوصي سکتور مرستیال فیروز مسجدی یاد غونډې ته وویل چې دغه پروژه به د افغانستان په صنعتي پراختیا مثبت اغیز ولري.
افغانستان هم از این پروژه خوشبختانه مستفید خواهد شد و در ولایات
هغه وای لانی که مرغ افغانستان به هم له دغه پروژه ګټه واخلي. په هرات او کندهار کې چې یو شمیر زیات صنعتي پارکونه دي، موږ به افغانستان ته د ورکړل شوي ګازونه د فابریکو او نورو پروژو لپاره استفاده وکړو. طبیعي ده چې د افغانستان په صنعتي پراختیا به مثبت تاثیر ولري.
تاثیرات مثبت خود اثر رشد و انکشاف صنعت در کشور خواهد داشت.
د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفی وای د دغه پروژې د عملی چارو لپیلېدو سره به په مستقیم او غیر مستقیم ډول سلګونه زره کسانو ته د کار زمینی برابرې سي. د یادونه ده چې په هرات کې سیمایزو چارواکو هم د ټاپي پروژې د پرانستې په مناسبت په بلابلو برخو کې د تیاریو او چمتووالي خبره کړې ده.
بیا هم پر همدې مسله تم کې جوړ ټاکل شوی دی چې د ټاپي پایپ لاین به په 1 میاشتو کې د افغانستان له خاورې تیر سي، خو په هلمند ولایت کې چې د هیواد په سطحه ناامنه ولایت دی څنګه امکان لري یا د پروژه بې له کومې ستونزې بشپړه سي؟ د هلمند چارواکي د دغې مهمې او لوی پروژې د امنیت ډاډ ورکوي. دا چې د دې ولایت اوسیدونکي په خاص ډول ځوانان او قومي مشران څه وایي په اړه یې زموږ همکار الیاس دایي د راپور چمتو کړی دی.
د 8 میلیارد پارزشت د دغلوی پروژې او نلیکې ولوی برخه د هلمند نتیریږي. له هغه سیمو چې کلونه کېږي یا د وسلوالو تر ولکې لاندې دي یا تر غیر مستقیم تهدید، تر فراه وروسته د هلمند د واشیر او نارسراج ولسوالۍ څخه چې له هر اړخه اسه پذیرې دي تیریږي او بیا د کندهار د سپین بولدک د لارې پاکستان ته ننوځي. که څه هم حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د وزر نفریز تازه دمې ځواک ته جوړېدو خبر ورکوي، خو خلک کومې لازمې مرستې کولای سي؟ د هلمند ځوانان په اړه بیلابیل نظرونه لري.
د هلمند ځوانان ډېر چمتو دي او هغوی هیله لري چې د هلمند ځوانانو ته د کار زمینه مساعده شي. داسې نه چې د هلمند په ساحه کې ټاپي پروژه عملي کېږي، د نور ولایتونو څخه ځوانان راځي، ځکه په هلمند کې د بیکاري سطح لوړه ده. کېدای شي د ټاپي پروژه پر امنیت، اقتصاد او نورو برخو باندې ښه اغېز وکړي.
پروژه ټاپي کاس پروژه اقتصادي است برای مردم ما، برای تمام افغانستان و بخصوص حوزه جنوب غرب، و نیاز است که همه مازر قشر که سمت و مخالفین باید از این پروژه حمایت کنه تا ما بتونیم بخش اقتصادی جو کشور پیش به ترقی بده.
ځوانان په بلابل برخه کې په دې پروژه کې مثبت رول لوبولای شي، امنیتي اړخ کې او تخنیکی اړخ کې. هلمند کې لوسي ځوانان سره په دې پروژه کې باید د کار زمینه ورته برابر شي، او هغه کسان چې لوسي نه دي په امنیتي برخه په تامین کې باید زمینه ورته برابر شي.
د ټاپي نلیک چې فکر یې په 1990 میلادي کال کې رامنځته شو، د ترکمنستان هیواد نه تر 140 کیلومتر فاصله ورسته، د افغانستان د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو تر 85 کیلومتر فاصله ورسته پاکستان او د غزه هندستان ته ننوځي. د هلمند قومي مشران وایي د پروژې په اړه تر عامه پوهاوي وروسته مهمه دا ده چې د هغې د ښه امنیت په خاطر د هغو سیمو خلکو ته د کار او ګاز اولیت ورکول شي چې نل لیکه ځینې تیریږي. قومي مشر عبدالحد ماسومي ازادي راډیو ته وویل د کومو سیمو نه چې نل لیکه تیریږي باید ډیر ځوانان په کار مشغوله شي.
د عامه پوهاوي دپاره پروګرامونه هغه ولسونه چې په دې لارو په اردو کې پراته دي د هغو دعوت او بلنه او د هغو سره په دې مورد د دې د مفاداتو د حال مستقبل او د هغه قبلي قرارداد په مورد هغوی ته معلومات ورکول چې څونه به ارزښته پروژه ده چې د هدي سیمې ستریج د هیواد څومره په کچه ده، د منطقې څونه په کچه ده، د ولسونو څونه په کچه ده. که ودې خلکو ته اولیتونه ورنه کول سي، دوی مشورې وانوریدل سي، دوی سره مصلحتونه ونسي، بالکل د مشکلاتو سره مخامخ سي.
د ګازو د دغه نلیک ټول مسیر 1014 کیلومتر کېږي چې 30 متره مکعب ګاز برسوي او اوسنۍ قرارداد به 30 کاله دوام وکړي. د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې یا د پروژه به په 2019 میلادي کال کې بشپړ شي او د هلمند خلکو ته به په 2040 میلادي کال کې ګاز توزیع شي. حکومت او ولایتي مسولین د امنیت او ساتنې لپاره څومره چمتووالی لري؟ د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالغفار ساپی وایي دوی به د هغې کتاب سره په ګډه د ټاپي د نلیک امنیت ساتي چې نوي روزل کېږي.
اړینه ده چې موږ ټول ارګانونه د دې لپاره لازم چمتووالی ولرو، او تاسو لکه څنګه چې په جریان کې یاست زموږ د مسؤلیت په ساحه کې د ځینې ناامنو سیمونه تیریږي. مخکې د مخکې نه موږ هلته اوس هم یوازې د ټاپي د پروژې د تطبیق دپاره نه، بلکې د خلکو د مسؤون تګ راتګ دپاره هلته امنیتي پوستې او کمربندونه موږ لرو، هغو باندې مو هم تاکید کړی ده. او د دې دپاره خاص تشکیلاتو خاص تدابیرو ته ضرورت ده چې موږ هغه خپلو اړوندو ارګانونو سره په تماس کې.
د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې دا یو اقتصادي دهلیز دی، او د غازو د نلیکې په څنګ کې به د برښنا لین، د ریل پټلۍ او یو نوې سړک هم جوړیږي. د دغه اقتصادي دهلیز د لارې به افغانستان ته هر کال 400 میلیون ډالر د ترانزیت ورکول کیږي. ویل کیږي په دې پروژه کې به د 12,000 نه تر 15,000 کسانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره شي. کتونکو وایي که چیرې یاده پروژه سم تطبیق او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، نه یوازې د شکیلو هیوادونو پر اړیکو شاخیز، بلکې په هیواد کې دننه پر امنیت او اقتصاد مثبت اغیز پرواسي. محمد الاسلامي، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري. و دغه راز کولی سي د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واورئ په تمه د ازادي راډیو .com. د افغانستان جهادي مشر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په هیواد کې روان سیاسي وضعیت او وروستي اختلافونه د هیواد په ګټه نه بولي، او وایي دغه وضعیت د هیواد د ټوټه ټوټه کېدو بیره رامنځته کړې ده. ښاغلی مجددي ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل که څه هم د ملي وحدت حکومت له سیاستونو او ډیرو کړنو سره هم نظر نه دی، خو پر وړاندې مخالفت او راپورته کېدل هم حل لارن نه ده، او باید د اصلاحاتو لپاره پرې فشار راوړل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی موجوده نظام د افغانستان په ټولو خلکو پورې تړلی ګڼي، او وایي په کار ده چې د تخریب پر ځای ملاتړ وسي. اجمل تورمن په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت د ناروغۍ په بستر پروت د افغانستان جهادي مشر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي هم اندېښمن کړي وای یاد وضعیت د هیواد د ټوټه ټوټه کېدو ویره پیدا کړې ده. خاغلی مجددي ازادي راډیو سره په وی ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ملي وحدت له سیاستونو او ډېرې وکړنو سره هم نظر نه دی، خو پر وړاندې مخالفت او راپورته کېدل هم لاره نه ده، او باید د اصلاحاتو لپاره پرې فشار راوړل شي.
خپله مخالفت د دغه حکومت سیاست سره ډېر قانوني غلطه ده، نو دا صحیح کار نه ده چې دا خلک پورته کېږي او مخالفت د حکومت د اندازې نه کېږي چې وطن خدا نخواسته ټوټه ټوټه. همدغه حکومت څه ساتي چې ساعت امریکا نه د وطن خرابېږي.
حضرت صبغت الله مجددي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تر دې مخکې د بلخ او سمنګان والیانو د دوی د ګوښه کېدلو په اړه د افغان حکومت پریکړه نه و منلې. شې د سمنګان والی له خپل دې دریځه ژر پشا، خو د بلخ پخوانی والی چې استعفای حکومت منظوره کړي لا هم په خپل ځای پاتې دی. د یادونه ده چې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې وروستیو کې په ارګ کې یوې غونډې ته وویل چې حکومت ستونزې لري، خو د ټولو ستونزو سره سره یې ملاتړ کوي او کمزوري کېدل یې نه غواړي. ښاغلی مجددي وایي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال به په ډیریو مسایلو کې ورنه مشورې اخیستل کېدې، خو له اوسمهالې حکومت ګیلمن دی وایي چې له ده سره یې په هیڅ یوې ملي او هیوادنۍ مسله کې مشوره نه ده کړې. مخکې تر دې ورته ګیلې د یو شمېر نورو جهادي مشرانو لخوا هم شوي او ویل شوي چې حکومت دوی څنډې ته کړي دي، خو افغان حکومت تل دا ویلي چې په ټولو ملي او هیوادنیو مسایلو کې د خلکو د بېلابېلو اقشارو، جهادي او سیاسي مشرانو، سپینګیرو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او د خلکو له استازو سره یې مشورې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی موجوده نظام د افغانستان په ټولو خلکو پورې تړلې ګڼي وایي په کار ده چې د تخریب پر ځای ملاتړ وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي:
راځه چې د ولسونه سره نږدې کو، قومونه سره نږدې کو، ولا سره نږدې کو، سمتونه سره نږدې کو، دا به د وطن لپاره، نظام لپاره به خیر وي. څومره چې موږ نږدېوالی وښیو عمومره دغه نظام د رشد په حالت کې اوسېږي، او که چیرې موږ هر یو نظام تخریب کړو دا په دې معنی چې موږ داسې فکر کوو چې یوازې نظام یو شخص پورې لري، نور پر نه لري، دا به د وطن خیر نه وي.
ښاغلی صدیقي وایي چې د هیواد په ټولو مهمو مسایلو کې د افغانستان د ملي شورا له غړو سره مشوره شوې ده. په افغانستان کې وروستي سیاسي وضعیت او اختلافونو د عامو افغانانو او یو شمېر سیاسي مشرانو اندېښنې هم راپارولې دي، او له افغان حکومت یې غوښتي چې له روان وضعیت نه د وتلو په هدف د سیاسي ګوندونو یوه اجماع جوړه او د دوی له مشورو ګټه واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مونتینګرو په پلازمینه کې یو کس د امریکا پر سفارت بمی حمله کړې ده، وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته پیښه تایید کړې او ویلې دي چې د چاودنې په اړه د مونتینګرو له مقاماتو سره یو ځای پلټنه کیږي. دا پیښه تیره شپه رامنځته شوې. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا حکومت او مونتینګرو حکومت دواړو تایید کړی ده چې پیښه شوې ده. دواړه وایي چې یو وړه چاودنه د سفارت ودانۍ خوا کې شوې ده، او د چاودنې وروسته هغه کس څوک چې برید کوونکی و هغه ځان هم الوزولی دی. د مونتینګرو حکومت په انګلیسي ژبه یو اعلامیه خپره کړې ده، ویلي دي چې داسې ښکاري چې اول دغه سړي چې نامعلوم کس دی او د برید هغه انګېزې معلومه نه ده، یو لاسي بم غورځولی د سفارت ودانۍ ته او بیا ځان الوزولی دی. دغه راست د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی هیدر نوریت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د امریکا سفارت سره نږدې یو وړه چاودنه شوې ده، او سفارت کوشش کوي چې د خپل ټولو کارکونکو امنیت خوندیتوب پړه ډاډ ترلاسه کړي. د امریکا حکومت ویلي دی چې د مونتینګرو د حکومت لخوا په سیمه کې امنیتي اقدامات نیول شوي دي، او د غراس پولیسو سفارت ته تونکي لارې تړلې دي، خو ویل کېږي چې داسې په ظاهر کم زیان نه ښکاري چې د چاودنې د لوی زیان اړولی وي. د امریکا سفارت خپل ټول کارونه یا چارې بندې کړي دي، او له امریکایانو هغو کسانو چې سفارت ته مراجعه کوي غوښتنه کړې ده چې له راتګ ډډه وکړي، بلکې نه یوازې سفارت نه، بلکې په مونتینګرو کې ټولو امریکایي اتباعو ته د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې تر یوې نامعلومه نیټې پورې له غونډو او تجمعاتو ډډه وکړي تر څو امنیتي وضعیت د ډاډ وړ وي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غله ازادي راډیو اوري دوستانو، اوس هم د ساينس ډګر ته ورځو. په دې ساينسي مسئله باندې زموږ همکار اسمت سروان د راپورونو لړۍ لري چې یو به یې اوس واورو.
ناسا د یوې داسې ترژخ چټکې الوتکې په جوړولو بوختره چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت یې په هر ساعت کې نږدې 1000 مایل وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایډ سوپرسونیک ټکنالوژۍ سمباله ده ازمیښت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه ترجخ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ یې تګ راتګ کوو، خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې ترجخ د چټکې مسافر وړونکې الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
دوستانو ته ازادي راډیو خبرونه ته غوږیست، او لکه څنګه چې مخکې مې وویل د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرامونه هم لرو چې یو د ازادي راډیو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یونیسف ګډ پروګرام دی، او بل هم د کور کلی خبرونه ده چې وروسته به یې واوري. او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې زموږ پر ویب پاڼه هم وګورئ، دغه راز زموږ خبرونه اوري او راپورونو تحلیلونو مولولي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. په دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلو اجمل اند په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونو لنډیز راټوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې به د تاپی د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې چې سبا کیږي د ترکمنستان او افغانستان پر ولسمشرانو سربیره د پاکستان صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو وزیر برخه واخلي. افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د حکومت تر 500 زیات مخالف وسله وال وژل دي. په عین حال کې له غزنی ولایت څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په پراخ برید کې لږ تر لږه د محلي پولیسو اته سرتیري وشل شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړي په سعودي عربستان کې د دې هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ځانګړې لیدنه کې په مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې دي. د مونټینګرو په پلاسمینه کې یو کس د امریکا د سفارت ودانۍ ته لاسي بم غورځولې او وروسته یې ځان وژلې دی. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د نړۍ یو شمېر نور مشرانو بشري حقونو ته شاکه کړې ده او دوی تورن کړي چې په یو خطرناک لار روان دي.
مننه کوم اجمل اند. د سنو یوسف صدرن به مو د سپورتي خبرونو به خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره سبا جمعه په بامیان ولایت کې د ژمنیو سیالیو فستیوال جوړیږي. د بامیان ولایت د والی ویان عبدالرحمن احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې لوټو افغانستان څخه د ژمنیو سیالیو 150 لوبغاړي ګډون کوي. د وایي دا سیالۍ به دوه ورځې دوام وکړي او پکې د سکی، سنوبورډ او د یخ په سر د سکیچ لوبې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ په لومړۍ ورځ په بند امیر او په دویمه ورځ د شهیدانو په سیمه کې ترسره شي. دا سیالۍ د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د اتصالاتو د مخابره د شرکت په مالی ملاتړ ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د کابل د فوټسال سیالۍ د هندوکش شمال او د برادرانه ذاتي الهي پاتلوالۍ پای ته ورسېدې. د 12 کلنو او 14 کلنو تنکیو ځوانانو ترمنځ د فوټسال د سیالۍ د تیرو شلو ورځو راهیسې په کابل کې پیل شوې وه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل د 12 کلنو ځوانانو دویم مقام امید اردو، خو د 14 کلنو ځوانانو دویم مقام بیا د 15 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د هندوکش لوبډلې وګاټو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د غوسیالیو څخه د کابل لپاره خلوب لوبغاړي پیدا کړي دي. نن په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان د غوره لیگ سوداګریزو سیالیو دریم پړاو پیلېږي. په دغو سیالیو کې شپږ لوبډلې ګډون لري او پاکستاني رسنۍ اکسپرس نیوز خبر ورکړی چې د نړۍ او پاکستان ډېر لوبغاړي د سیالیو لپاره دوبۍ ته رسیدلي دي. ټاکل شوی چې د دغو سیالیو له پرانیستې مراسمو څخه وروسته لومړۍ لوبه نن شپه د تیر کال د اتلې لوبډلې پېښور زلمو او ملتان لوبډلې ترمنځ ترسره شي. د دغو سیالیو په لومړی پړاو کې افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل هم د کویټ لوبډلې لخوا لوبېدلې وو، خو دا ځل هم لکه د تیر په څیر افغان لوبغاړي خپلو سیالیو او بوختیاوو له ټورنامنټ لرې ساتلې دي. د کویټ لوبډلې هیله ښودلې چې راشد خان ارمان ورسره ولوبېږي.
مننه کوم دوستانو چې تر دې مله د ازادي راډیو سروې زموږ د پښتو خبرونه تر 15 بجو پورې له هم دوام لري. دوه اونیز پروګرامونه لرو، لکه چې مخکې مې درته ویل د ازادي راډیو او یونیسف ګډونیز پروګرام دی، او ورپسې به کور کلی هم واري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منو دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغیو سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بیوزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، له کم خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت له خوا په ځینو کې انجنونو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه اوربانی غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لږ څه وخت را پدې خوا انجنونو ته د کم خونې ضد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په 14 ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې ترسره کړ، چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هرو دریو انجنونو کې یو انجنې، البته ځوان انجنې چې عمر یې د 1900 کلونو پورې، په کم خونې یا د وینې په کموالي باندې اخته، یعنی 10% چې دا معنی ورکوي چې په هرو دریو انجنونو کې یو انجنې په کم خونې اخته و. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، چې بالاخره د معرف وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو، چې دغه تفاهمنامه لري په ټول افغانستان کې په سرور دي ولایتونو کې دغه برنامه شروع شوه. د فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې، کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
اب خوانځیو کې د زکونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله په پایل کې د دې ورکول غوته شروع سول؟ په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدل دي خوونکو له خوا سره کم و؟
مخکې د برنامه شروع شي، دغه په هر مکتب کې موږ دوه خوونکي د فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغوی ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو طبعا هر وخت چې یو نوې برنامه بالخصوص بیا د ښځو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانو نجونو لپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما زموږ ستاسو ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه راپورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولې خوشبختانه په دې اخرو کې داسې واقع موږ نه لرو چې د ګولو د اخیستلو څخه بچا انکار کړی وي یا نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 ټولګیو پورې انجونې په هفته کې یو ګولۍ څخه استفاده کوي.
مګر داسې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولۍ په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثر انجونې له دې نه ډډه کوي. تاسې څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یاست که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 میاشتې مخکې، اوس هم ځینې داسې کړۍ شته دی، د وطن دښمنان شته دی چې هغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي، د هغوی یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیایي. د شایعات په سوشل میډیا یا بالخصوص په فیسبوک کې رسره شوی چې دا غولې چې انجنونو ته ورکول کیږي، دا د شرمتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس د پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامه په تیبات باندې خلکو ته خبر ورکړ کې چې هم د رادیوګانو لاره یو ترانه په شکل یا د سندري په شکل باندې د موږ غا ټي وي رادیو سپټونه جوړ کړی، تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولې څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوي، تر څو هغه خلک چې هم د اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولې موزر تمامېږي، هغه په دې پوهاوي چې نه دا ګولې ګټوري دي؟
د عامه پوهاوي پر دې باندې باندې نه تنها د ټي وي رادیو سپټونه موږ تیار کړی دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړې دي چې هر شاګرد ته په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره چاپ کړې دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي، د کمخونی اضرار، د دغه په اهمیت، د اوسپنې فولیک اسید د ګولیو په ورکول په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته ویل شوي دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته راهنمود یا لارښود په شکل باندې د استادانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره، چې هر شاګرد ته ورکول کیږي، په هغه کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو دا د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي، تر څو په کم خونې باندې اخته شي. ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کم خونې موقتي حل لاره ده، دایمي حل لاره دا ده چې زمونږ ټول وګړي نرمې کې ښځې وي، بالخصوص همدغه ګروپ چې دا خلک ډېر اسی پذیره دي، یعنی ډېر په کم خونې باندې اخته کیږي، دوی باید د مختلفو غذاګانو څخه استفاده وکړي، هر وخت د غذا څخه استفاده ونه شي، د غنی شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي، اډین لرونکي مالګې څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتي حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کمخونې باندې اختنه شي، باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د هغې څخه د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د هغې څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي، د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي. د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي، باید داسې مواد دي چې هغې څخه استفاده ونه کړي، لکه چای، غاز لرونکي نوشابې، چې دا د دې سبب کېږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې دی د هغې جذب کموي.
که چېرې دغه ګولۍ چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کېږي دا ونه خوړل شي، د دې پایله به څه وي؟ څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولۍ چې ورکول کېږي د تداوی په خاطر نه دي، بلکې د وقایې په خاطر دي، د کمخونې د وقایې په خاطر دي. د دغه برنامې یا دا په هفته کې په اونۍ کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولۍ ورکول دا دوه هدف لري، یو لنډمهاله هدف دی، یو اوږدمهاله هدف دی. لنډمهاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کمخونه پیدا نه شي، یعنې هغه د کمخونې یا د وینې د کموالي بین نسلي کړي ماتول زنجیر زموږ د دې برنامې یو د هدف دی. بل دا دی چې په اوږدمهاله کې باید موږ تغذیې له نظر یو سالمه ټولنه ولرو. نو که یو طرف نه زموږ ستاسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري، یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي، بل طرف د اوسپنه فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده ونه کوي، په کمخونې باندې اخته کیږي، نو مخکې دینه چې دوی په کمخونې باندې اخته شي، باید د دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي. د دې سره په څنګ کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وکړي.
بله، تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په ښوونځي کې دی او د ګولۍ ورکول کیږي، دوی نه غواړي چې وي خوري، څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته، په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولۍ چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤلیت دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د هنده لپاره. چې نه هم دغه انجونی دي چې د پنځم تر دولسم سه پورې مکتب کې دي، عمرونه د لسونه تر نونه سکول پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کیږي، نو مخکې دي نه چې دوی میندې شي او ماشوم راوړي او ماشومې ټولنې ته کمخونه وړاندې شي، یعنی مایو بلر شي. که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومې نړۍ ته راځي، دا غوي زکاوت پنځه نمرې د هغه ماشومانو په نسبت مې چې نسبت نورمالي مونږ پیدا کیږي، هغه زکاوت ذریب کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده، غوښتنه ده، پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې دغه ګولۍ چې ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دی. ولی که زه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولۍ چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاحت مې ډېر اهمیت ته نه ورکوي. خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچني غذایي مواد څخه جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړوکی دی خو اهمیت یې ډېر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي، باید اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه په هفته کې یو ځلې او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي.
ډېر مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
یو خو کرایې خپل ډېر قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي.
د یو تن خبرې مواورې دي چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر له لوړ کمیشن څخه یې شکایت درلود. آیا کله اړ شوی یاست چې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر له لارې کور پګرو یا کرایه ونیسئ؟ نن په همدې حق لغه گیګو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي د راهنما له ډېر کمیشن او ځینې وخت یې له فریب کاریو څخه تنګ دي. د راهنما له یو خاوند سره هم غږېدلې یو، د عدلیې وزارت سره مو هم د خلکو شکایت شریک کړی او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوردونکو، د افغانستان اکثره خلک شخصي کورونه نه لري، نو ځکه اړ دي چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګرا ونیسي. د معاملاتو د لارښوونې دفتر ته ورځي او د کور غوښتنه کوي، خو ځینې وخت بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور په نیولو پښیمانه شي. کله د کور د خاوند او همسایه ترمنځ جنجال وي، کله هم د معاملاتو د لارښوونې دفتر د خپلې ګټې لپاره دواړو خواوو ته دروغ وایي. اکثره د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د قانون په خلاف له دواړو خواوو ډېر کمیشن اخلي. د عدلي وزارت په وینا د معاملاتو د لارښوونې دفتر د کور په ګرو او خرڅولو کې 1% حق لري چې کمیشن واخلي، او په کرایه کې د 15 ورځو پیسې چې نیمې د کور له خاوند او نیمې له کرایه نشین څخه کیږي باید واخلي، خو دوی د 1 میاشتې کرایه اخلي. په دې هکله د څو تنو ښاریانو خبرې اورو.
مسعد فیروزه ول سید محبوب اوسیدونکي کې د قلعه زمان خان یم او شکایت لرم د رهنمانه چلکه یو قوالی مسنه ورکې ویني چې د بل چا د کور دی او رهنما والا بیخي په جنجال کمیشن خپل اخلي. رهنما والا باندې بیخي اعتبار نشته.
زمانم نزیفه جلالی دی د بدخشان ولایت خو فعلاً کابل کې اوسیږي. د ځای په خاطر باندې مشکلات پدی باندې ډیر دی، کله چې مونږ غواړو خپل د صنعتي دستګاه لپاره یو کور ونیسو په کرایه باندې یا د بودواش یو ځای ونیسو، یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي، خپل د دوو جانبو څخه چې هم د کور د صاحب څخه شي او هم د دې میرمنو څخه شي.
نوم میرزمان د شرکت رئیس ما دغه راهنماګان چې کوم دي دغه ټوله فریبکاری کوي، د یو کس نه پیسې اخلي، یو جیدات په 45 کسانو باندې پرودي فریبکاری نه ټوله ډکې دي. دغه راهنماګان دروازه باندې لیکلي دي راهنمای معاملات سره جواز هم نه لري.
په کابل کې د یو معاملاتو د لارښوونې د دفتر خاوند محمد اقا نصار وایي چې د عدلي په وزارت کې یو څه پیسې د ضمانت په شکل تحویلوي. د دوکان کرایه لوړه ده، کار لکه څنګه چې مخکې و هسې نشته، نو دوی مجبور دي چې ډیر کمیشن واخلي. نوموړی وایي چې اوس هم لږ پیسې اخلي.
سابق جواز که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانۍ بوده. آل اینمی تضمینی را که اوله برو کرده
پخوا زمونږ د جواز قیمت 510 افغانۍ و، خو اوس چې تضمین هم ورسره یو ځای شوی له 500 زیاتې پیسې باید تحویل کړو. دا پیسې مونږ د امانت په شکل تحویلوو، بیرته یې راکوي، مګر دفتن خو یې مونږ ته برابرول سخت دي. ټول خلک فکر کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له فساد څخه ډک دي، چل فریب او دوکه کوي. شاید یو شمېر همداسې وي، مګر ټولې رهنماوي خو غلطي نه کوي. دا د خلکو مسؤلیت دی چې لومړی ځان د معلوماتو د لارښوونې د دفتر په حکله پوه کړي چې جواز یې قانوني دی که نه، بیا دې معامله وکړي. شخصا له مانه خو تر اوسه چا شکایت نه دی کړی. له دې وروسته هم داسې کار نه کوم چې د جانبینو رضایت نه وي.
د ډیر کمیشن سربیره خلک شکایت کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه ورسره چل او فریب کوي، پردي کورونه خرڅوي یا هم غلطې قبالی ورکوي. په دې هکله د کابل د کارت سخي اوسیدونکی اجمل وایي،
دلته یو راهنمای معاملات و چې د یو سړی ورغلی ګروي کور پوښتنې کول، هغه تا پردی کور خولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه در کړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښنولی و په دا راهنما کې چې دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښنولی و نو دغه ګروي کور چې سړی ته ورکړي 15 لکه افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی دې سړی ته وویل چې دا کور خو زما دی، ده وویل وایي ما تا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه ګروي کور چې ده ته ورکړی دی هغه نور خلکو ورکړی دی، بیخي داسې دوا یعنې پر کړی دی، پر پردي کور باندې دوا کړې ده.
د چورسیاب اوسیدونکی ملیار چې کله کور اخیسته نو ډېر پام یې د جایداد اسنادو ته کړی. نوموړی وایي چې دی د ځینو معاملاتو د لارښوونو د دفترونو په دوکه پوهېده، نو ځکه یې د کور قباله په اړوندو دولتي ادارو کې کتلې، بیا یې پیسې ورکړي.
چې په زړه کې پاکي هغه به خواري بسي تکلیف بسي په ډېر زمت او 5 روپۍ پیدا کوي، نو دا دوکه ماران دوکه کوي. نو د ما فکر ټول اسناد ته و، یا اسناد هغه درسته دي چې د شوروالي نه اسناد ولري، د محکمې نه اسناد ولري، نو بهتره دغه دي چې له دولت سره سړی معامله وکړي چې هغه اسناد له دولت سره معامله شوي.
تاسې د کور کلی خبرونه له آزادۍ رادیو اورئ. د کور کلی خبرونه د کورنۍ او ټولنې په بیلابیلو ټولنیزو او اخلاقي مسایلو بحث ته ځانګړی شوی.
دا چې د عدلي وزارت د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو څومره نظارت کوي، د کومو خبرو په پام کې نیولو سره جواز ورکوي؟ په یاد شوي وزارت کې مو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د نظارت له کارکوونکي وزیر محمد شعب سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
2005 جواز رسمن د رهنمای معاملات وزارت عدلي نه صادره شوی دی کابل کې. کوم رهنماوي سره مطابق د قانون کارونه کې هغه باندې جریمه راځي، نور لغوه د وزارت عدلي له خوا نه صورت نه نیسي.
دا جریمه څومره جریمه ده؟ څه رقم جریمه ده؟
د هغو رهنماو سه تاریخ تیر سوی او د خپل تجدید جواز نه کړی د ورځ 300 افغانۍ په باندې جریمه راځي. چې څه شکایت وړاندې سي وزارت عدلي ته، نو دا ټولو شهروندان بنګه هیله کوو چې دوی دا معامله کوي له چا سره، هغه سه تاسو رهنما ورکي، هغه وزارت عدلي ته راوړي او په رهنمای معاملات سه د مونږ یو دفتر ده په هغه کې دا وګوري چې آیا دا سه ته قانوني ده که نه ده. دا د دوی شکایت ده چې باید وزارت عدلي ته ویسي، وزارت عدلي به بالغه نه د دوی رهنماوي سره قانوني چلند کوي.
که چیرې خلک مراجعه ونه کوي، په خپل د وزارت عدلي مسؤلیت څه؟ آیا دوی بررسي نه لري؟ دوی کوم تحقیق نه لري؟
دا 2005 رهنماوي سه اوس فیرن په کابل کې موجود دي. کوم شکایت موجود نه وي څنګه کوي چې د ټول رهنما هغه وکړي؟
کله چې څوک کور په کرایه نیسي، ګراو کوي، بل اخره څوک کور اخلي، دغلته رهنما باید څومره پیسې له دوی نه په حساب د کمیشن وګرځي؟
رهنمای معاملات حق لري چې له فروشنده او هغه څوک چې خرڅوي او اخلي د دوه نیم نیم فیصد یا 1% کیږي کمیشن واخلي، او د ګروي په حالت کې هم عین شکل، او هغه څوک چې کرا باندې کور نیسي د هغو نظر په مکرایه باندې 15 کرایه رهنمای معاملات حق لري چې خپل کمیشن واخلي. د یو کور کرایه که چیرې 1000 افغانۍ وي، نو د دې 15 کرایه 15000 افغانۍ کیږي. نو دا بیا 2500 له یو خوا نه اخیستل کیږي، 2500 له بلې خوا نه اخیستل کیږي.
مګر اوس دا رقم نه کیږي چې د 15 کرایه دوی نیمه کاندي، که د یو کور 1000 کرایه یې اغه 15 رهنما واخلی، 2500 لوی خو 2500 بل خو خدا کار نه کیږي. اوس 1000 اخلی د یو کال په قرارداد کې چې 15 د کور لخواند او 15 لکرانشی نه، دا بیخي یو معمول رواج د پټول رهنما و کې دا ستا او شاید تاسو په دې خبر اوسئ. دا څه رقم موضوع ده؟
که چیرې کتبی سند لاس ته راسي د دې غیر قانوني کار په هغه کې، نو پر رهنمای معاملات باندې جریمه راځي. بل علاوه د دې څخه کمیشن مسترد کیږي، 1000 روپۍ نورم په دوه باندې جریمه راځي د هر معاملې په بدن کې.
نو دا سند تاسو څوک راوړي؟ څه رقم راوړي؟
خریدار یا فروشنده هر یو چې دوی شاکی وي یا شکایت ولري، کوي چې وزارت عدلیت دوی شکایت وړاندې کوي، بورد د بررسۍ به ازي لغه طرف د مقابل سره قانوني چلند کوي.
درنو دوستانو، اوس تمثیلی ټوټه اورو. په تمثیلی ټوټه کې دغو کسانو په اړه خبرې شوې چې د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو له لوړ کمیشن څخه شکایت کوي.
وسړیا، ته خو راغلې داسې غلی ناستې،
نو څه شو؟ کومه تاڼه کوم درته؟
نه تن مره تا کوه، کله دی کړی د چې اوس یې راته وکړې، سودا دې راوړه که نه؟
تو عجیبې خبرې کوې، سودا په څه شي راوړم؟
سړی وای په چې شی راوړم، ته میلمانه نه ګوري.
وخری پوهیږم، خو 15000 روپۍ را سره وي. کور مې ونیو، 2 میاشتې مې 40000 پیسې کی ورکړه، 10000 غا ایڈوانس دې که ضمانت دې هغه رانه واخیستو، او 15000 رانه دې رهنما والا واخیستي.
و وروره، دا ضمانت سم، دا 15000 نور دې څنګه رهنما ته ورکړي؟
وروره، خو ټول خلک یې ورکوي کنه، خو 15000 ما نه واخیستې، 15000 کور والا نه.
نه وروره، دا څه رقم تا 15000 وکړې چې 15000 یې لاغه نه اخیستي؟ 15000 له تانه. دا خو وروره 2500 باید له تانه واخلي، 2500 لاغه نه واخلي.
وا وروره، نو زه څه پوهیږم؟ خو دی ویل کور والا ورکړي، ما هم ورکړي، نو زه خو څه په دې شی نه پوهیږم.
نو څه تا پیسې ورکړي؟ بیا کاغذ چې شی درته ولیکه امضا یې که څه تا پیسې ورکړي دي؟
هغه کاغذ خو یې راکړه، هغه کرامه چې ونیو، نور خو چیرې نه کوي.
هغه خو درکوي، دا چې پیسې دې واخیستلې دا یې درته ولیکلې 15000 که نه؟
نه.
ترکه دا ورکه دی چې لیکلی په دې کې
ودرګر الته می جیب کې دا نه دا د وخت وګوره ټاپه کړی دا
نه ټاپه خو صحیح ده، د رهنما کاغذ خو ټاپه لري کنه، خو دا غدا دای کرایه لیکلی دی، دای پېشکی لیکلی دی، خو دا 15000 نورې ولې نه دی لیکلی؟
نو زه څه خبرم، خو ماته دای مونږ کیږي نو.
و وروره، تا خو به ورته ویلی و چې وروره ته دومره پیسې اخلي، اوله خو دې حق دومره نه کیږي.
وروره تا مجیب خبره که من خوش دا هر زی کور نیسو هم دا پیسې را ناخلی.
نه وروره گوره دا خپل حق هر چیرته سړی دعوا کوي خپل حق غواړي. وروره د رهنما حق دومره نه کیږي.
چا سره دعوا کوي په چای منی وروره تا مجیب خبره کوي.
ته چې همدغه اوس دغه خبرې دپاره بې توجهي کوې سبا بله ورځ نه نورې زیاتې پیسې اخلي. ته وروره دا کاغذ دې ویسه عدلیې وزارت ته یې هلته وښیه چې وروره دلته دغسې کار روان ده. دا رهنماوې خو په مونږ دغسې چپه ظلم کوي.
تا هم عجیبې خبرې کوې. د عدلیې وزارت نه دومره لوی لوی دیوالونه تاو دي چې ولاکه ما څوک نږدې م ورته پرېږدي.
ګوره وروره خیر ده لږ به زحمت وباسې دغه کاغذ به ویسې هلته د تا د دغه کار دپاره به سبا ته ډېر خلکو ته آسانی پیدا سي په دې کارو کې.
دا خو در سره منم خو زه په دې پوهېږم دا کاغذ هلته ویسم ولاکه مې څوک پوښتنه م وکړي.
ولې نه کوي؟ ته خو یو وارې لاړ سه. ګوره چې دغه نن په تا باندې دا حالت راغلی غریب سړی سبا ته لکه تا غوندې له یو بل چا نه هم دغسې پیسې دویش کوي. دا کار خو بیخي ظلم ده. دا دومره جنجالی کار نه ده. هلته چې لاړ سي په خپله لاره پیدا کوې موضوع به یوارې روښانه سي.
اوره کولاکم دومره دلاسه کیږي
و سړیه؟ ولې دې دلاسه نه کیږي؟ تمام ورځ په کور کې پروت یې خو زه همدا کار وکړه.
لاړ سه وزارت ته یې ورې دا کاغذ وړاندې که سبا ته به خلکو دعاوې در پسې وي.
چې ته وایې دا کار به
قربان دې سم. خیر ده دا زحمت ته اوس وباسه نورو خلکو ته به هم آسانی پیدا سي.
اوس خو ناوخته دی سهار به ویسم.
خیر ویس.
دا به د کور کلي نننۍ خپرونه. تر بیا په هر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
نو کی موزی نی
Rasa lare basa, 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 r